د وایس اف امریکا دیوا د ټي وي خبری خبرونه سرټکی د تاریخ طالبان پاکستان سره د خبرو د پاره د ملکانډ نه تر وزیرستان د پښتنو سپین روبو حکومتي جرګه به په څو ورځو کې افغانستان ته ځي. داسې حال چې د ټي ټي پی لخوا د ډزبندۍ لوزنامه تېره ورځ ختمه شوې خو سرچینې وایي دواړه ډلې د ډزبندۍ په غځولو سلا شوې دي. په پاکستان کې په جبر د لادرکه تنانو د حقونو غیر حکومتي تنظیمونو د مرکزی حکومت لخوا د دې ستونزې د هواري لپاره د کمیټې د جوړښت هرکلی کړی خو وایي دا ستونزه د پاکستان د پوځ او خفیه ادارې ISI نه غیر بل هیڅوک نشي هوارولی. د افغانستان لپاره د امریکا خصوصي استازي ټامس ویسټ په ترکی کې د هغو افغانانو مشرانو او سیاسي خلکو سره لیدل کتل کړي چې غواړي د افغانستان روانه شخړه دي د خبرو اترو د لارې حل شي. او د یورپي اتحاد خارجه پالیسي مشر جوزف بوریل ویلي د روس نه په تیلو د اروپایي اتحاد بندیز به روس د هغه وسیلو او مالی مرستو نه محروم کړي کم چې دوی ته په جنگ کې ملاتړ ورکوي. قدرمن اوریدونکو او لیدونکو په دې خبری خپرونه کې به په یو شمیر مهمو موضوعاتو رپورټونه هم اوري موږ سره اوسئ. قدرمن اوریدونکو او لیدونکو ستړي مشي دا د وایس اف امریکا دیوا د ټلویزیون خبری خپرونه ده. زه بختور شاه تاسو ته په خپرونه کې هرکلی وایم. قدرمن اوریدونکو نن د نهه ورځ کال 2022 د مې د میاشتې 1 نیټه ده. اسلام آباد کې د شپې 10، کابل کې 9 نیمه، او دلته په واشنگټن ډي سي کې د غرمې 1 ده. قدرمن اوریدونکو د خبرونې د مهمو موضوعاتو سرټکی تاسو اوریدل. ورزو د مهمو رپورټونو په لور. ګرانو اوریدونکو او لیدونکو څنګه چې تاسو په سرټکو کې هم اوریدل، د تاریخ طالبان پاکستان سره د خبرو اترو د پاره د پښتنو سپین روبو یو حکومتي جرګه به ډیر زر د افغانستان سفر کوي. دا په داسې حال چې تیره ورځ د پاکستان د حکومت او د تاریخ طالبان پاکستان ترمنځ چې کومه ډزبندي شوې وه هغه پای ته رسیدلې ده. د دغې وروستۍ حال څه دی؟ د خبرو اترو د خبرې اترې په کوم پړاو باندې ولاړې دي؟ د ډیوا همکار ارباب محمود علي لوی خبر پښتونخوا خبرونه کې په دې موضوع باندې د ډیوا سیړنکار اسماعیل خان صاحب نه پښتنې کړي دي. دغه تاسو ته یو واري بیا وړاندې کوو.
چې دا اوس ډېر د پاکستان یو ډېر موقتي ډېر یو مهم دغه هیئت تللو افغانستان ته، پکې د پاکستان د سیویل او د فوج افسران هم پکې وو، او هلته کې دې پنیره خبرې اترې کړې دي. بیا د اسلامي امارت د مشرانو سره خبرې اترې کړې دي. نو اوس خبرې ډول شوې دي، او یو بل د قبایلي د مشرانو یو جرګه وزي په راتلونکي د جون میاشت کې ما فور کلي چې 12 نیټې لبه کېدی شي چې دی لا شي کابل ته، او بیا خبرې اترې را شروع کی. نو فی الحال خدا غدا چې پرون تاسو ته پته راځي دا اوربند پرون وځي پورې د ګرشب مې پورې، او دلته چې پاکستان کې چې کوم دغه دي چارواکي د غیدا وایي چې د افغان د اسلامي امارت په خواهش باندې دواړه ډلې چې کوم دي پاکستان حکومت او تحریک طالبان پاکستان په دې دغه شوي دي چې اتفاق کړی دی په دې خبر باندې چې اوربند چارواکي او خبرو اترو لوم دوام ورکړي.
اسماعیل خان صاحب دویمه پوښتنه چې په دې ځای کې راولاړیږي، او هغه دا چې د حقي مهمې غوښتنې څه دي، او آیا هغه چې کومې غوښتنې یا شرطونه ایښودلې دي نو د پاکستان لخوا هم ځینې شرطونه ورته ایښودل شوي دي؟
زیات غوښتنې خو داغي د پاکستان خو واضح خبر ده چې د پاکستان غوښتنې بسې هغه خو غواړي چې بس طریقې طالبان پاکستان د خپل کاروایانو د بندي کې افغانستان کې د خپل دغه بند کې پاکستان ته د بیا تر راستون شي، او په پاکستان وړي چې څه کوشش چې هغه دی وکي چې پاتې کې طالبان پاکستان سره یو نتیجې ته ورسېږي. البته د ټي ټي پی دا ډېر کم دي نو شرایط شته دي، او هغه دغه دي چې څه کسانو د خوشي کولو خبره وه، هغه پاکستان کسان خوشي کړي دي. دوه پکې مهم وړي وو، هغه هم پاکستان اغی ته د صدرتی د مافیا په ذریعہ باندې کسان شکړي بزګ چاري باندې په کې نه سزا د فوج فوجي عدالت د اړخ باندې سزا وخت لري. او بیا دا غي نه پس بیا د فاټا د خپل چکم زور او حیثیت او پاره کې د بهاله خبره کړې و مالکان کې د لفاظ شریعت خبره کړې و د فاټا نه یا اوس چکم قبایلی اضلاع دی غي نه د فوج د وتو خبرې کړې دي نو دا رګه یو شمیر
اسماعیل صاحب آخری پوښتنه ستاسو نه کول غواړم که د تحریک طالبان پاکستان دغه شریعت غوښتنې وي یعنی دې ته واک اختیار څنګه چې افغانستان کې طالبانو واک اختیار غوښتو هغوی وي چې واکمن شي په افغانستان کې هغوی چا سره واک شریکولو ته تیار نه دي کوم چې تر اوسه پورې ثابته شوې ده دغه تحریک طالبان پاکستان که دغه شرط منل کیږي نو دا همدغه سببوي چې واک په دوی ته ورکړل شي د دین علاوه به هغه سب بل څه ته تیار شي
ملکند کې کومه کې نه د نظامي عدالت ریګولیشن وخت نه نافذ دي تاسو په علم کې دی او د ملکند په اړه ته نکړو په پټه کې یا په قبایلی سیمه کې هغه وخت چې کم د پنځوشتم ترمیم تر لاندې فاټا اعظم شوی اعظم شوی د په خبر پټو کې دا فیصله د حکومت یا ترمیم دی دا حکومت واپس واخلي نو پدې باندې خبرې ترې روانې د حکومت داړه چې کوم خبرې شوې دي خپل کوم مشکلات دي هم ورته وړاندې کړي دي د داړه د طالبان داړه د قائد اعظم محمد نجار صاحب کې کله راغلی وو د دې سیمې ته او کوم ضمانتونه ورکړو د قبایلی ولست چې د دې خپل مختاری په ځای باندې قائمي هغه د هغه وادي اعاده شوې دا خبرې ورته تکرار شوې دي نو دا داسې یو دوه مشکلات شته په دې خبرو کې زموږ د تاسو پر سمره معلومات یا سمره دا نه خبرې منو پدې کې یو د دغه یو وخت مشکل دی بل د حکومت چې کوم وخت نه طریقې طالبان چې دې خپل حیثیت راګړې شي ته ختم کی او واپس دې بیا تر شي پاکستان ته یو عام وګړي په حیثیت باندې او دا د دوه مشکلات چې پدې باندې زموږ معلومات د پدې باندې خبرې ترې روانې
مننه کوم اسماعیل خان صاحب تاسو سره وخت
قدر من اوریدونکو لیدونکو دا د وایس اف امریکا دیوا دا چې تاسو یې په ریډیو اوري او په ټلویزیون باندې ګورئ زبخت ورشایم بل ریپورت پلو ورزو قدر من اوریدونکو پاکستان کې په جبر د لادرکه کسانو د حقونو غیر حکومتي تنظیمونو د مرکزی حکومت لخوا د دغه کسانو د پاره چې کومه کمیټه جوړه شوې ده پاغه باندې د حکومت هرکلی کړی دی خو وایي چې دغه شانتۍ کمیټه یې وړاندې هم جوړې شوې دي خو د دغه کسانو چې کوم اختیار دی یا د غوی د راخوشي کولو د پاره چې کوم بنیادی کار دی د پاکستان فوج یا استخباراتي ادارې کولای شي په دې موضوع باندې د ډیوا همکار ارباب محمود علي په تیر خبرونه کې د پښتون تحفظ مومنت یو فعال علمزیب محسود سره خبرې اترې کړې دي تاسو په مرتبه ګرځو
د کسنګ تاسو وویل چې دغه د پاره څه داسې نه ده چې تاسو اول ځل دغه شی کیږي لګیا دي بهر حال چې د کوم کمیټه جوړه کړې هم دغه با خالي کابینه ته سفارشات ورکوي دغه ولا سره او خو زه یو بل شی ته دغه یعنی چې دوی افادیت څوره دي دوی څوره کولای شي دغه کمیټه د دوی په خپل چې کوم یعنی د مشرتابه ده دغه طرفه یعنی نواز شریف چې وو د خپل دوران کې د شپکلاکا دغه ډیر واضح وقف یې اختیار کړی وو چې دغه د لاپتا افراد ولا چې کومه معاملات ده دغه به موږ حل کوو او دا باندې به یعنی یو بھرپور یو اکشن داخلو او چې کله د حکومت راغې نو د دنه هیڅ کار نه وشو په دغه حواله سره دغه سي عمران خان چې په دغه حواله سره ډیر आवाज هم اوچت کړي وو ډیر واضح موقف یې لرلو دوی چې کله خپل وخت راغې نو دوی یو باقاعده یو قانون هم جوړ کو چې دغه چې کم به درک کول دي دغه به موږ یو جرم وګړو جرم به وګرځو او هغه بیل د نېشنل اسمبلی نه پاس شو په سېنات کې ورکشه باقاعده به درک شو نو د دوی خو چې کوم یعنی دغه هیستری دا د سره درومي چې کله هم دغه خبره د ځای تر ورسېږي نو دلته دوی نه بیا غرنګ کار نه پېوشي اوس های کورټ هم چې کوم پخوانی څوره وزیر زمان دي دغه راغښتې دي دغه خبره هم د لکه چې یو هیستری په پته ولګي نو دغه باندې به په هر حال دغه شی ته لکه یو قسم چې ته ټول ورکوي څوره ټول ورکول دي. حالانکه دغه حوالہ سره موږ چې کوم سچویشنز دوی ته وار په وار ادارو ته هم او چور هم داسې وګړي دي د حکومت اته ورکړي دي چې دغه د پاره تاسو کدرنګ دغرنګ عمل وکي نو بیا کولای شي چې دغه شی یو زر هتر تر یو حل راو باسي او هغه خلک چې کوم دغه وجنه په سفرینګ کې دي هغه ته بچره یو انصاف ملو شي. نو یې پر موږ دا ورته ویلو چې ګوره دغه چې کوم بدرکه خلک دي دغه چره داسې نه دي چې عدالت ایکسس نه ولري یا چیرې بل داسې چې حکومت یا حکومت یا اداره هغه ته یعنی ایکسس نه ولري دا کمیشن جوړ کړی دی دغه ایکسس نه لري دغه ته نو در پورا خو دغه خلکو ته انصاف نه ملويږي چې چا څوک به درکه شوی دی او دغه رنګه دغه خلک باید د دغه ځای نه را پیدا شي او بل چې کم خلک مړ شوی دی په دغه کې یعنی هغه نه دوی سترګې نه پټوي بلکې واضح دوی معلومات ورکي چې هغه فیملی چې په صبر کې دا انتظار کوي همیشه هر ورځ د پاره د قیامت ورځ ده نو دغه شی به ختم شي. نو چې کوم خلک تر اوسه پورې یعنی په دغه انټرمنټ سټورونو کې دي ګوره شل کاله دغه جنگ وشول په شل کاله کې په چار دغه وا چې د تا پروسیکیوشن د تا استغاثه د هتا رسولي وای دومره امپروومنت پکې کړي وای چې دغه خلک تا اوس عدالت ته پیش کړي وای کته جرم وي په او تر اوسه پورا چې ته کې در نه اهلیت چې پشل کاله کې ته در سیټ اپ نشي جوړولای نو دغه خدا مقصد شو چې دغه خو مخکې هم د تانه دغه شی پورا نه دی نو چې نه دی پورا نو باید دغه خلک چې د کم په جلونو کې په کالو کالو راسته دغه څه دی ښینولې دي باید دغه خلک تیرې هه.
قدر من اوریدونکو او لیدونکو دا د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه دا چې تاسو په ټلویزیون باندې ګورئ په ریډیو اوري د پاکستان په سیاسي حالو زلو باندې تاسو بوزو اسلام آباد ته زمونږ سره په خبرونه کې مرګ راکېږي د دیوا ریډیو خبريال او د دیوا ټلویزیون خبريال پیر ولایت شاه صاحب. پیر ولایت شاه صاحب نو په پاکستان کې په سیاسي حالو زلو باندې پښتنه کو ګمان کوم چې پیر صاحب زمونږ سره په پروګرام کې مرګ را شوې ده. پیر صاحب تاسو ته پروګرام کې هرکلی وایو په خیر.
ډیر مننه ډاکټر شاه صاحب تاسو
پیر ولای شاه صاحب پاکستان کې چې کوم اهل زلی دي د قومي سملې چې کوم غونډه شوې ده بیا د پاکستان چې کوم داخله چارو وزیر دی رانا ثناء الله هغه هم په اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس کړی دی سم مهمه خبری شوې دي.
جی دنن د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې د مرکزی کابینې غونډه شوې ده. یو خو د کابینې غونډه کې چې کوم د پاکستان سرکاري میډیا دا هغه تربخه د غونډه کې په دې خبره اندېښنې ښودلې شوې دي چې په خواني وزیر اعظم عمران خان دا پخلی کړی دی چې د اسلام آباد تراغې په 15 مارچ نو د کارکنانو سره اسلحه وا او د دې نه علاوه چې دی نو د کابینې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د احتجاجي مارچ کم دی نو کابینې ویلي چې دې نه دا ثابتېږي چې دا یو سیاسي سرګرمي نو خو یو مجرمانه عمل او دا د یو صوبې په وفاق باندې حمله وا او د ریاست په ضد کاروایی وا. بیا د دې وروسته چې کله خبری کانفرنس ته وینا وکړه د کورونو چارو مرکزی وزیر رانا ثناء الله هغه دا ویل چې په دې کې اوس هیڅ شک نه دی پاتې د رانا ثناء الله په خبره چې عمران خان د خیبر پښتونخوا نه ځان سره روانکاری دا وستو او هغه دلته کې په خیبر پښتونخوا هاوس کې هغه ته د شپې لپاره پناه ورکړل شي او یو شپه مخ کې په اسلام آباد کې او د رانا ثناء الله په خبره هم دغه د خیبر پښتونخوا نه راغلی روانکارو چې دی بیا په ډی چوک کې د اړی غړی خوراولو کوشش کړو او دلته حالات خراب کړو. نو رانا ثناء الله ویل چې هغه یو تجویز ورکړو کابینېټا چې دغه اړی غړی په تور دی د پخوانی وزیر اعظم عمران خان او د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر محمود خان او چې څوک هم ککړ دي دا غي په ست دي فوجداري مقدمه پوښتنه ولي شي او درج دي کړی شي. نو رانا ثناء الله ویل چې په دې اړه باندې هغه یو کمیټه جوړه کړې ده او رانا ثناء الله په مشرۍ کې کابینې او دا بیا خپل سپارښتنې ورکوي کابینېتا او دا په یو داسې وخت باندې دوی نن دا خبرې کړې دي چې یو ځل بیا حکومت په پایتخت اسلام آباد کې کنټینرې لګول شروع کړی دی، ولې چې سبا نه د پخوانی وزیر اعظم عمران خان چې کوم شپږ ورځې میاد اعلان کړو دا هم پای ته په رسیدو دی، او عمران خان دا خبرداری هم ورکړو چې دا هغه غوښتنه ونه منلې شوه، یعنی د سمدستي انتخاباتو دا هغه بیا اسلام آباد په احتجاجي لاریون کولی شي. جی
پیر الله شاه صاحب، کدا راته وایي چې د پاکستان د قومي اسمبلی سپیکر راجا پرویز اشرف د پی ټی آی چې کوم د قومي اسمبلی غړي دی هغوی ته نوټس جاری کړی دی چې را دي شي او د خپلو استعفاګانو تصدیق دی وکړي، دې باندې څه تفصیل لري؟
بالکل جی، دا قومي اسمبلی سیکریټریټ د طرف نه چې کوم بیان جاری شوی دی نو هغه کې دا ویل شوی دی چې دا د ضابطو لاندې ضروری ده، بلکې لازم ده چې د پی ټی آی هر یو غړی د قومي اسمبلی سپیکر پړوان دراشي او هغه د خپل استعفا تصدیق وکړي. تیر لسم اپریل باندې چې کله دا وزیر اعظم عمران خان د بے باورۍ تحریک د لارې لرې کړی شو نو تحریک انصاف ګوند اعلان کړو چې د دې یو ډېر جوړې دي د قومي اسمبلی او دوی د اسمبلی نه استعفا اعلان کړو، او هغه وخت چې کوم د تحریک انصاف او ډیپټي سپیکر د قومي اسمبلی قاسم سوری هغه دغه استعفاګانو د منظورولو اعلان هم کړو، خو دلته کې سیدون کوم دا وی او د موجوده حکومت او د سپیکر هم دا دریض دی چې قاسم سوری د دې لپاره خپل کل شوی چې کوم تګلاره وا هغه کې نیمګړتیاګانې وي، او د دې لپاره لازمه ده چې هر یو ممبر با خپل راضي او هغه به د دې تصدیق کړي. د شپږم جون نه به دا عمل پیل کیږي، دیرش ایم این ایګان به روزانه ویل شوی دی، ته نوټیس جاری شوی دی، هر ورځ به دیرش ایم این ایګان راضي ورکول کیږي او هغه به د سپیکر پړوان دی د دې تصدیق کوي. زمونږ د کور دلشاد سره خبرې شوې دي چې په پخوانی سیکرټر دی د الیکشن کمیشن، او دا غنه موږ پوښتنه وکړه چې کو یو ممبر حاضر نشو دا هغه بس نه حیثیت دی، نو هغه وی چې کوڅو حاضر نشو دا هغه استعفا به داسې ګڼل شي چې منظوره به ګڼل شي، یعنی هغه سوچې به خالی شي. جی
پیر الله شاه صاحب، اخیری پوښتنه وغه دا چې د قومي اسمبلی سپیکر دغه ګام ته د تاریخ انصاف لخوا خبرګون مخه تراغله؟
دوه خبرونه مخه تراغله دي، یو خو مطبوعات د خپل سرچینو د خپل وای چې تاریخ انصاف دا خبره کړې ده یا دا فیصله کړې ده چې تاریخ انصاف اعلی قیادت چې د دې استفاګان یو پیره شوی دي او د دوی غړي به د خپل غړي باندې کړی دي چې هغه به د پنځر وزې تصدیقي عمل کې نازلېږي سپیکر ته، او بل چې کوم خبرګون مخې ته راغلی دی هغه د تحریک انصاف پخوانی وزیر فواد چودھری راغلی دی چې هغه دا ویلي دي چې په دې باندې ټکونه کړي دي او دا یو بې ځایه خبره اقدام ګرځول دي، هغه دا ویلي چې موږ یو پیر استفاګان ورکړي دي او هغه یو پیر منظوري شوی دي، او اوس په دې کې د دوباره تصدیق د عمل هیڅ گنجائش نشته دي. جی
ډیر مننه پیر الله شاه صاحب تاسو چې موږ ته اسلام آباد وروسته حال راک.
د ډیو سره اوسئ. VOA دیوا په سټلایټ ټي وي
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون تولا او به طرفه خبرونه باسونه او چیړنې کتلې او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بي چینل یو سل درې
هر ورځ سلیریش ساته
ادر من اوریدونکو اولیدونکو دا د وایس اف امریکا دیو ده. تاسو د اسلام آباد ورسته حال د پیر ولا شاه صاحب نو اورید. قدر من اوریدونکو تاسو کراچی ته بوزو چرته چې په هیواد کې د تیلو د ګرانۍ لکبله د میوه کاروباریان وای چې دا غوي کاروبار ډیر اغیزمن شوه دي، او غوي ته سپاغ نرخونه باندې میوه سبزی منډي ته نو ورسی کمې چې بولان دی وي. د ډیوا خبریال د کراچۍ نه
بخنه غواړم د ذوالفقار بیٹنی د کراچۍ نه پدې باندې او تفصیلی ویډیو رپورت را لګلې تاسو پام ورته راګرځو.
کراچۍ میوي منډی ته د امونو اخیستلو د پاره راغلی محمد علي وای د تیلو بیا تر دې ستورو پول وړېدو وروسته د میوي خرڅونکي ورته د امونو ډیر نرخ وای او دې مهال میوه اخیستل د یو عام سړي د وسه تیره شوي.
مخکې به په 100 روپۍ کیلو اوس په 130 روپۍ دا بې ماته وای په 130 روپۍ یعنی معنا په کیلو کې 80 روپۍ ګران شو دا دوه ورځې کې. دل دراله ما زب 6-7 کیلو امونه واخلم اس مجبورہ مچے 2 کلو باخلم دی دا پیٹرول دا خبرہ کئی دا دکانداران منگ تا چے بھئی پیٹرول منگ ترہ رسی مالو مخ کے پارزان را رسی دو اس پی کریانے دیر رازی.
دا کراچی میوی منڈی تا نی وازی دا سین او پنجاب نا آمون رازی بلکہ دا پشتنخوا او بلوچستان سخا ہم دا ٹرکونو پا حساب میوہ راوڑا ولکی گی. دا سوات الوچا او شوطالانو سوداگر خیر اللہ وائی خلق دا گران نرخ گلا کوی خود میوی نرخ ازان شوی زکا چی دا گرانی لکبلا اخیستون کی نلری.
مخکې بای نه دا پیټۍ چې کوم دی له کارن په حساب باندې 51 روپۍ 52 روپۍ قریب راتلله اوس تقریبا نازي 110 روپۍ 115 روپۍ 114 روپۍ مال دغه نه لکه 50 روپۍ لکه خطره غورځېدلې دی ځکه چې مهنګیانې شولې دې ته څوک دونه خاص دغه نه ورکوي توجه نه ورکوي. اوړه ګران دي غوړي ګران دي چینی ګرانه ده دال ګران دي د بجلی بلونه دغه شان دي د ګیس بلونه دغه شان دي نو خبردار چې دا خو یو د شعرې پلوټو چې دا خو لکه یو یو د شوقی شهر دی.
د کراچۍ میوي منډۍ ته راوړل شوې میوه ټوله د کراچۍ اوسیدونکي نه کاروي بلکې له دغه ځینه امونه او ګڼ شمېر نورې میوې بلوچستان او پښتونخوا منډایانو ته هم لیږل کیږي. د میوې ترانسپورټ سره تړلې نقیب الله چې خپل ټرک لري وایي که د تیلو نرخ ګران شوی خو د دوی کرایو کې زیاتوالی نه دی راغلی.
موږ به د کوټ سره لو کراچۍ منډۍ له د کراچۍ څخه ولاړو کوټ له نو موږ ته به 40,000-50,000 روپۍ راپاتېدلې اوس موږ ته نه راپاتېږي تیل ګران دي اوس موږ ته نه راپاتېږي موږ دغه ځغلو دغه راځغلو د ډریور خرچه باندې اوشته ده ګاډۍ د خرچه کوي اوس موږ تیس واره نه کوي هلته تیل ګران ډېر ګران شوي دي کرایه 1000 روپۍ ګرانه شوې ده زیاتې نه ده پورته کړې 1000 روپۍ زیاته شوې ده او کوټې دننه زیاته شوې ده بارډر وو او چمن ته زیاته شوې ده 1000 روپۍ.
د تیلو نرخ لوړېدو په اړه د پاکستان خزانی وزیر مفتی اسماعیل وی خبری غونډې ته د وینا پر مهال ویلي تیر حکومت نړیوالې ادارې IMF سره منلی وو چې په تیلو ورکړي رعایتونه به ختموي خو بیا یې سیاسي فائدې دپاره هغه جاری ساتلي چې له امله یې IMF پاکستان ته د قرض ورکولو دپاره دغه شرط پوره کولو ویلي. د میوې منډۍ کاروبار سره تړلي خلک وایي که د تیلو نرخ نور په بره لاړو نو د میوې خپل قیمت په پرتله په ترانسپورټ په خرچ سی واشي چې لکه بل به بیا کروندګر مجبورن میوه خرابېدلو دپاره په ونو کې پرېږدي. ذوالفقار بیٹنه وی وی دیوا کراچۍ.
قدر منو اوریدونکو اولیدونکو دا د وایس اف امریکا ډیوا ده. ورزو یو بل مهم رپورت تاسو پام راګرځو. د افغانستان د پاره د امریکا ځانګړي استازي ټامس ویسټ په ترکی کې دا افغانانو او د افغانستان د هغه خلکو سره مشرانو سره لیدل کتل کړي دي. څوک چې غواړي چې په افغانستان کې روانه شخړه دي د جنگ د لارې نه بلکې د خبرو اترو د لارې حل شي. په دې موضوع تفصیل د ډیو رادیو همکارا سمینا سمولاندې کوي.
د ازادي رادیو د خبر تر مخه د طالبانو د حکومت یو شمیر مخالفو سیاستوالو چې په وروستو کې په ترکی کې یو ائتلاف جوړ کړی دی د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټامس ویسرا د لوی جرګې په اړه خبرې کړې دي. د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت شورا زرایو ازادي رادیو ته ویلي چې په دې کتنه کې چې د یک شنبه په ورځ په استنبول کې وشوه د طالبانو لخوا د یوې لوی جرګې په دایرېدو خبرې وشوې. د ولسی جرګې پخوانی اغړی او د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت عالی شورا ته نستې سردار محمد اوغلو تیر شپه ازادي ریډیو ته وویل چې د لوی جرګې په سر د چې طالبانو د جوړېدو یادونه کړې د ملي مقاومت شورا د غړو ترمنځ د نظر اختلاف و. د زیات کړه خاغلی ټامس ویس د استازو سره په کابل کې د طالبانو د مشرۍ لاندې د لوی جرګې مسله واضح کړې ده او هیله کړې چې توقع لري د دې شورا یعنی د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت د عالی شورا غړي دي په هغه کې ګډون وکړي. په دې کتنه کې یو شمیر کسانو د طالبانو په لویه جرګه کې ګډون یو مخ رد کړو، خو یو شمیر نورو چې ممکنه ده په شمیره کې کم وو لیولتیا وښودله چې د طالبانو په لویه جرګه کې ګډون وکړي او د دې ترڅنګ په یو ټول شموله قومي حکومت په نوم په حکومت کې هم برخه ولري. بلخوا د افغانستان د ژغورنې د مقاومت د ملي مقاومت ته یو نږدې کس محمد ناطقي ویلي چې د دې شورا غړو په دې ټینګار کړی چې د لویې جرګې تر جوړېدو مخکې دي په یو پراخه بنسټه حکومت جوړجاړی وشي. خاغلی ناطقي چې د ملي مقاومت عالی شورا یو مشر محمد محقق ته نږدې کس دی په خپله فیسبوک پاڼه باندې لیکلي دي چې د ټامس ویس سره په کتنه کې د طالبانو مخالفو سیاستوالو دغه شان غوښتنه کړې چې د خلکو د حقونو او د تیرو شلو کلونو د کامیابو په اړه دې هم موافقه وشي. ازادي ریډیو په خپل خبر کې لیکي تیره هفته یو شمیر سیاستوال چې اکثرو یې د افغانستان د تیرو شلو کلونو په حکومتونو کې لوی څوکۍ لرلې په انقره کې د عبدالرشید دوستم په کور کې راټول شول او د طالبانو پر ضد د افغانستان د ملي مقاومت عالی شورا جوړ کړه. دوی د طالبانو حکومت ظالمانه او غاصبانه بللې او د هغوی نه غوښتلې دي چې ورسره خبرو تر ته تیار شي. په بل پرمختګ کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټامس ویسټ په ترکی کې د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر پخوانو غړو د پخوانی حکومت ځینی وزیرانو خزو فعالینو او افغان خبریالانو سره هم لیدلې دي. ټامس ویسټ په خپل ټویټر باندې بیا لیکلي دي چې د دغه ملاقات هدف د افغانستان د راتلونکي په اړه د افغانانو د نظرونو اوریدل وو. نوموړي زیاته کړه هغه افغانان چې د ورسره لیدلې ټولو په افغانستان کې په سیاسي شراکتداري باندې زور راوړی دی. هغه ویلی په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي توګه د خزو او د جنکو په وړاندې د بندیزونو په اړه د نړیواله ټولنې اندېښنې هم واوریدل شوې. نو موري زیاته کړه چې جنکو ته پکار ده د زده کړو اجازه ورکړل شي او نړیواله ټولنه دې پکار ده چې د ټولو افغانانو په مشوره خپل تګلارې غوره کړي. خاغلی ویسټ ویلی چې په دغو لیدنو کې د افغانستان د بانکداري نظام په اړه هم خبرې شوې دي چې د افغانستان بانکونه په کار ده د ناکامۍ نه وژغورل شي. ټامس ویسټ روانه هفته په ازبکستان کې هم د افغانستان د پارلمان د یو پخوانی غړي یو خبریال او ځینې نورو افغانانو او ازبک مشرانو سره په لیدنه کې د افغانستان په اړه خبرې کړې وې. هغه ویلی وو چې د دغو خبرو اصلي هدف دا وو چې د افغانانو واوري چې هغوی څه غواړي، ملکې په کومه لار روان شي. ټامس ویسټ د غشان لیکلی چې افغانان اندېښنه لري چې ښځې او لوڼې د خپلو د لومړي حقونو زده کړو آزاد تګ راتګ او د کار نه محرومه کیږي. هغه لیکلی چې افغانان ورته ویلي دي چې د دایمي امن لپاره بیا پخلا کول ضروری ده او هغوی د داسې یو سیاسي عمل هیله لري چې افغانان پکې شامل وي. سمینا احسن، وایس آف امریکا، ډیوا، واشنگټن ډی سي.
قدر من اوریدونکو او لیدونکو د وایس اف امریکا دیوا اوری او ګوري، په افغانستان کې طالبانو په واک کې دراتو ورستو ډیر یو شمیر هغه خزه چې وړاندې به نوکریانې کولې، کاروبارونه به کول، بهر به وتی، هغه په خپل کورونو کې ځینې دغه شانته کې میرمنو د خپل کورنۍ د غړو سره د مرستو لپاره په کور دننه هغه کاروبارونه پیل کړی دي. دغه شانته کې یو میرمنه شتاب جلال هم دا چې په خپل کور کې هغه د ریخمو د چنجو د غټولو کاروبار شروع کړی دی. په دې موضوع باندې د صفی الله احمدزی یو رپورت د ډیوا همکار بارکوال میخي وړاندې کړي.
یو ځنې لاره چې شتاب جلال کولای شي خپل کورنۍ ته غټوټ وکړي هغه دادا چې په خپل کور کې کاروبار وکړي.
طالبان د دې سبب شوې دي چې موږ په کور کې کینو او نشو کولای و هر کار وکړو. دوی حتی موږ له خپل کورنۍ نارینه پرته په کوڅو کې ګرځېدو ته هم نه پرېږدي. له هغه راهسې چې زه په کور ناستې ته مجبوره شوې یم، فکر مې وکړ چې له خپل خاوند سره په کور کې د ورېښمو د چینجیو کار پیل کړم. موږ د ورېښمو چینجي واخیستله، اوس یې غټوو.
دغه د وریشمو چنجي چې شتابه او د هغه خاوندې په خپل کور کې غټوي وریشم پیدا کوي او بیا یې په ځایي بازار کې خرڅوي. خو په وریشمو ګټونکو پیسې د میاشتې تر هغه $300 ډېرې زیاتې کمې دي چې شتابه به د طالبانو تر واکمنۍ مخکې په خپل نوکری کې اخیستل. شتابه وایي د وریشمو د چنجیو په کاروبار کې به د کال تر $800 لږ وګټي، خو وایي لږ تر لږه ځان ته د پیسو پیدا کولو یوه لاره برابره کړې ده.
یوه ښځه چې کورنۍ نارینه ونه لري یا یې خاوند نه وي، هغه به څنګه ژوند کوي؟ دوی په ښوونځیو کې یا په ملکی دارو کې کارونه کول، اوس بیکاره شوي دي.
28 کلنې شتابې علي لیسا یا کالج لوستی دی او د اولادونو مور ده. هغې د افغانستان د تیر حکومت په مهال له غیر سرکاري ادارو سره کار کاوه. شتابه هیلمنه ده چې نړیواله ټولنه به پر طالبانو فشار ته دوام ورکړي چې پر ښځو بندیزونه لرې کړي او تر شپږم پورته د نجونو سکولونه بیرته خلاص کړي.
زه شخصاً دا ارمان لرم چې د مخکې غوندې ازادي ولرم او خپلو کارونو ته دوام ورکړم.
شتابه وایي که طالبان د نجونو پر تعلیم بندیز ختم نه کړي او اجازه ور نه کړي چې ښځې په ازادۍ کار وکړي او په ازادۍ سره وګرځي، ډېرې افغانې ښځې به مجبوره وي چې هیواد پرېږدي. له هراته د صفي الله احمدزی له رپورټ سره بارکوال میاخیل، وی او ای ډیوا، واشنگټن.
قدرمن اوریدونکو اولیدونکو، بل رپورټ هم بلکې مرکه تاسو ته وړاندې کوو. متی الله ویسا په افغانستان کې د بشري او د تعلیم د حق فعال دی. په نږدېو کې هغه د هغه افغان ماشومانو دپاره چې سکولونو ته نشي تللی یو ګرځنده یا موبایل لایبرري او سکول شروع کړی دی. متی الله ویسا تر مخه د افغانستان په تاریخ کې دا لومړی ځل دی چې دغسې یو موبایل لایبرري او سکول کلی په کلی باندې ګرځي او ماشومانو ته زده کړې ورکوي. متی الله ویسا دغه ګام د قلم لار یا پین پات په نامه د خپل تنظیم د لاندې شروع کړی دی. سمینا حسن ورسره یوه تفصیلي مرکه کړي، ستاسو پام ورته راګرځو.
تاسو د ګرځنده کتابتون یا موبایل لایبرري په حواله سره کلک شانتي زموږ اوریدونکو او کتونکو خبر کئ، په کوم علاقو کې تاسو دغه لایبرري بوزئ؟ په کوم ورځو باندې بوزئ؟ ماشومان ورته څنګه راټولوي؟ سس ورته خایي؟
ګرځنده شونځي، ګرځنده کتابتون، یعنی یو خوا کتابتون او یو خوا شونځي ده. د شونځي کتابونه سره شوونکي ستا او هم ورسره کتابونه ثبتي، هم ورسره په کتابتون کې د شونځي کتابونه موجود دي. موږ هغه سیمې په نښه کوو کوم چې هلته 40 کاله د نجونو لپاره د هلکانو لپاره شونځي نسته. د سیمې له خلکو سره اړیکې لرو. زموږ دغه شونځي، ګرځنده شونځي، یوه سیمو ته ځي، هلته ماشومان راغونډوي، خلک راغونډوي، بیا ټول ماشومان لیکل کېږي، دوی په ټولګیو باندې ویشل کېږي. بیا زموږ ښوونکي دوی ته درس ورکوي. په هفته کې د سهار لخوا 3 ورځې یو سیمې څو کلو ته ځو، په هفته کې بیا 3 ورځې د بلې سیمې هغه سیمو ته ځو. تر اوسه پورې ازمایښتي پایل دی. لا تر اوسه پورې زموږ ټول کارونه بشپړ نه دي، فقط یو ابتدایي دور دی چې موږ فقط ګورو چې څومره ماشومان، څومره کورونه، څومره کلو ته موږ په هفته کې رسیدګي کولای شو. هلته چې ماشومان یا خلک زموږ ګرځنده ښوونځي ویني، دوی خپله راځي، خلک غوښتنه کوي. حتی چې کومو کلو ته چې تللي یو، هلته چې مو کار کړی دی، چې د بل کلي خلک خبر شوي دي، خپله راغلي دي، غوښتنه کړې ده چې زموږ کلي ته هم راسي، هم ماشومان ته درس ورکړي، او هم ماشومان تشویق کړي، هم خلک او هم تدریسي مواد ته ورسوي. خدای یو ابتدایي پایل دی. فقط موږ کندهار په سپین بولدک تختپور ولسوالۍ کې دا کار شروع کړی دی. وروسته د کندهار نور ولسوالۍ ته غځو او بیا د افغانستان نور ولایتونو ته، او دا ګرځنده ښوونځي او ګرځنده کتابتون موږ نور هم ډیرو. او اوس دا ګام په ازمایښتي پایل پیل شوی دی. تر اوسه پورې په هر ورځ 8 ساعته زموږ ګرځنده ښوونځي کلو ته ځي، چې هر ورځ تر زرو زیات ماشومانو ته هم تدریس ورکوي او هم دوی ته مواد رسوي او هم خلکو ته د نجونو د تعلیم، د سولې، د امن، د زده کړو پیغام رسوي.
او دومره کارونه متی الله ویسا صاحب چې تاسو شروع کړی دي د تعلیم د رڼا خورولو په لړ کې، که د دې یو اړخ ته وکتل شي نو د دې لپاره د پیسو ضرورت هم وي. ملګرتیا تاسو سره په دې لړ کې څوک څوک کوي؟ مرستې کوونکي ستاسو سره څوک دي چې دا تاسو دومره کارونه روان کړی دي؟
د 2009 کال نه سیمش قلملار جوړ کړی بیا تر اوسه پورې زموږ خپل داخلي رضاکاران لرو، څو کاله کورنۍ او څو کاله هغه افغان تجاران چې زموږ سره رضاکاران دي یا هغه رضاکاران چې زموږ سره موجود دي دوی معاش لري، د معاش یوه برخه قلملار ته ورکوي او په همدغه باندې موږ په ټولو سیمو کې خپل کارونه او فعالیت مخته وړو. او کم چې ماشومان ته کارتاسیا ورکوو یا معمه کتابتونونه جوړ کړي دي هغه موږ کمپاینونه لرو، د کتاب راټولولو کمپاین چې د دې لارې موږ 3,46,000 کتابونه د افغانانو څخه راټول کړي دي او همدارنګه موږ د 16,100,000 او 16,000,000 افغان ماشومانو لپاره کارتاسیا او تدریسي مواد له افغانانو راټول کړي دي. دا ځل چې موږ ګرځنده ښوونځي هم شروع کړی ده دا د افغانانو په کومک زموږ د رضاکارانو په کومک راپیل شوې ده. یو افغان تجار چې زموږ رضاکار دی هغه دا مصارف کړي دي، مواد تدریسي مواد له خلکو څخه راټولوو. زموږ کومک نه په تیر وخت کې د کومو موسساتو سره تړلی وو، نه له تیر دولت سره تړلی وو، نه له همدغه دولت سره تړلی دی. زموږ ټول کار رضاکاري ده. زموږ د کار یو مثبت اړخ دا دی چې موږ هر وخت وایو چې رضاکاري اشر د افغانانو کلتور او فرهنګ وو. راځئ په خپل سره دا هیواد جوړ کړو، د خپل هیواد د خپل ولس د جوړولو لپاره باید په خپل سره کار وکړو. که موږ بهرنیانو ته ناست یو، د نورو موسساتو، د نورو فنډونو ته ناست یو، د نورو پیسو ته ناست یو، بیا کار نشو کولای. په لږو امکاناتو د افغانانو په کومک باندې باید ډیر کار وکړو. تر اوسه پورې زموږ ټول کار چې دا تر اوسه پورې کمې لاسته راوړنې لرو ټول د افغانانو په کومک سوی دی. د هیڅ یو موسسې له هیڅ یو دولت سره نه اړیکې لرو، نه د دوی فنډ موږ اخیستی دی. موږ په رضاکار ډول په افغانستان کې کار وخته وو.
ستاسو ډیره مننه کوو د وخت را کولو.
تاسو نه هم ډیره مننه. ژوندي اوسئ، خیر اوسئ.
قدر من اوریدونکو او لیدونکو د وایس اف امریکا دیوه ته غوږی په پاکستان کې بیا په خصوص توګه باندې په کراچۍ کې هغه افغان هنرمندان چې په افغانستان کې د طالبانو په واک کې دراتلو وروسته د خ ژوند په تکل کې کراچۍ کې یو ژوند کې یو وای چې دلته هم د اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ دي. بیا په پاکستان کې د وړاندې نه کم افغانان هنرمندان دی یو وای چې دوی هم هر څه کې دوی وړاندې راغلي دي خو بیا هم د دوی مشکل د اقتصاد چې کوم دی هغه لا مغه شانته کې دی. د ډیوه خبریال ذوالفقار بیټنی د کراچۍ نه په دې موضوع تفصیلي رپورت را لېږلی.
افغانستان کې د طالبانو واک ته راتلو وروسته ګڼ شمېر افغان سندرغاړي او موسیقي هنرمندان پاکستان ته راکړه شوي چې پکې ځنې کراچۍ ته هم راغلي. هنرمند مختار وای د خژوند په لټونی د کراچۍ مخه کړي خو تیرو شپږو میاشتو راهیسي بیکار دی او په اقتصادي توګه نور اغیزمن شوی.
دا وخت اشرف غنی خو بیا هم ښه ده، زما کاروبار خو سم ده. دا طالبان چې راغلي بالکل کاروبار زما خلاص شو. اخر کور دلته 6,000 روپۍ کرایي ده، دا کاروبار خو بالکل نشته. شپږ میاشتې موږ دلته راغلي، تقریبا 4-5 پروګرامونه وشو.
د تیر وویشتو کالونو راهیسی په کراچۍ کې میشت افغان هنرمند ناصر پارسی وای د طالبانو لومبنی حکومت په وخت پاکستان ته راکړه شوی وو خو لا یې هم اقتصادي ستونزې نه دي هوارې شوې.
الله پاک ماته دا استنه ورکړې ده، غږ راکړې ده، له دغه وجه نه کنه زه خپل روزي پیدا کوم. صحیح ده، هغه زما پیانو یا کیبورډ هغه د ما د روزي ذریعه وو. ما خپل کیبورډ، خپل پیانو، د خپل مریضی لپاره چې زه بیمار شم ما خرڅ کړم. ما سره نه پیانو شته، نه باجا شته، شم نسته چې پیسې نو ما خپل بیماری باندې لګولای وای. و چې کار ما ته راسي زه به بل چانه په کرایه اخلم.
یو بل افغان هنرمند اختر چې د مندینه په کراچۍ کې ژوند کوي د نوی راغلي هنرمندانو په اړه وی وی دیوته وای چې دوی څه کار روزګار پیدا کړي، اسی وی چې راغلی نوی هنرمندان هم ورسره شامل کړي او خلکو ته ور وپیژنوي.
نوی راغلی هنرمندان یا مطلب د
چې کوم دلته پخوا نه اوسېدل یا استوب نه و دوی ته دفتن مشکلات د دواړو یو دی ولې چې ګرانی بالکل زیاته ده هر څه په موج رسېدلی لکه پټرول هم سو لکه مطلب ډیزل سو بل شی سو بل شی خوراکي مواد شو نو ګرانی بیخي زیاته ده د کاروبار د دې خلکو هم نشته او زمونږ د دو سره هم نشته چې موږ ته کوم شی پیدا شي که دو تم ضرورتي خامخا ځان سره تر یو حده پورې کشکاګو چې د دې یو ذریعه جوړه شي
په کراچۍ کې میش دغه افغان هنرمندان وای وخت په وخت د زورونو ښکار کیږي خو بلخوا هغه زورونې د پاکستان هنرمندانو سره هم هغسې مخې ته راځي هنرمندان وای دې مهال یې په کراچۍ کې تر ټولو لویه ستونزه اقتصاد دی چې په ټپه ولاړ دی ذوالفقار بیٹنای وی او وی ڈیوا کراچۍ
ګران اوریدونکو لیدونکو وایس اف امریکا دیوتا غوږی په ټلویزیون یې ګورئ قدرمن اوریدونکو د اوکراین د جګړې په اړه باندې یو مهم رپورټ تاسو پام راګرځو د روس د دفاع وزارت ویلي دی چې د اوکراین په یو شمیر سیمو باندې بمباری کړي دي ترڅنګ د خارکیف سیمه کومه چې اوس د روس په ولکه کې ده الته نه راغلي رپورټونه وایي چې یو شمیر اولسي وګړي د دغه سیمې د خارونو او د کلونو وستل شوي دي د دغه جګړې ورسته حال د دیوا همکارا منزه شهید د وایس اف امریکا پر رپورټ کې تاسو وړاندې کړي
د روسیې دفاع وزارت د دوشنبه په ورځ وویل چې د روسیې پوز د اوکراین یو شمیر پوزي اهداف په نخه کړی دي په همدې ورځ اوکراینی لوري وویل چې روسي پوځیانو د اوکراین په ختیځ او د لوهانسک په سیرودونیتسک ښار کې خپلو بریدونو ته دوام ورکړی او دواړو لورو ته په سرکونو کې جګړه پیل شوې ده د روسیې د دفاع وزارت ویان ایګور کوناشکوف د دوشنبې په ورځ وویل چې د روسیې پوځ د نیکولایف په سیمه کې د سمندري کښتیو په برید کې د اوکراین د پوځ د ټانکونو او زغروالو ګاډو په څیر پوځي هدفونه ویجاړ کړي او د روسیې راکټي توپخانی د اوکراین د قوماندي پوستې په نخه کړی شوې دي همدارنګه پرسنل وسلو او تجهیزاتو د راټولولو ځایونه او نور نظامی اهداف یې هم په نخه کړی دي
کابزارسی نیکولایسکای اوبلاستی
زبیت سمالوک سو د اوکراین د هوایي ځواک یو اس یو 15 الوتکه د مایکولایف سیمې په کوبزارسی سیمه کې نسوره سوی ده
بلور ته ګن شمیر ولسی وګړي د دوشنبه په ورځ د می په دیر شمه د خارکیف لختیز او شمال خارګوټ یو کلی څخه ایستل شوی دي کومي سیمې چې د روسیې تر ولکې لاندې دي لیودمیلا اولچینکیو په یو شخصي موټر کې هغه وخت وستل شوې ده چې د هغې کورنۍ د ولسي وګړو لپاره د بشري مرستو په اړه اورېدلې وه کوم چې د روسیې او اوکراین ترمنځ یوه موافقه شوې ده
زما کلی تر یرغل لاندې دی زمونږ ټول نفوس د یرغل لاندې دي دوی بریدونه کوي ډزې کوي هر ځای جګړه ده دلته د یرغل په زور رژیم جوړېږي
هغو کسانو ته چې د اوسېدو ځای نه لري د اوکراین د حکومت لخوا موقتي پناه ځایونه ورکړل شوي دي اوکراین د پوځ سیمه ییز منتظم اولا هاسنیاهوبوف وویل چې خارکیف 1.5% برخه اوس هم د روسي ځواکونو په قبضه کې ده منزه شهید دیوا امریکا غږ واشنگټن ډی سي
من آمد ام من آمد ام کیشق فریاد کنم من آمدم
زه تاسو ټولو کتونکو ته یو ضروری پیغام درکول غواړم په پاکستان کې نن سبا د پولیو وبا ډېره زیاته شوې ده لہذا خپل ماشومانو ته د پولیو څاڅکي په وخت باندې ورکړي او د ټولو مردو مزرتیا نه اوساتي
ګران اوریدونکو او لیدونکو دا د وایس اف امریکا دیبا ده د پاکستان او افغانستان په ګډه پوله د چمن په سیمه کې د سیاحت چارواکي وایي چې په دغه پوله باندې د ار عمر کسانو ته د پولیو ضد ویکسین ورکوي، او وایي چې دغلته د سلور اتیا زره نه زیاتو ماشومانو ته د پولیو د مخنیوي څاڅکي ورکړل شوي دي. د ډیوه رادیو د ډیوه ټلویزیون خبریال رفیع الله مندوخیل په دې موضوع تفصیل په خپل ویډیو رپورت کې وړاندې کوي.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ په سرحدي سیمه چمن کې روغتیایي چارواکي وایي چې په ضلع کې شاوخوا اتیا زره ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي او ویټامینې ورکول شوي، او دوی هڅه کوي چې د ستونزو سربیره هم ټول ماشومان ویکسین کړي. د چمن د صحت محکمې مشر ډی ایچ او ډاکټر نصیر بابر ویو ایډیو ته وایي چې سیمه له افغانستان سره پوله لري، ځکه نو دلته د پولیو وایرس خطر ډیر موجود دی، خو البته دوی هڅه کوي چې د سیمې د ماشومانو د ویکسین ترڅنګ پر پوله راتلونکي ماشومان هم ویکسین کړي.
زموږ ډیسټریکټ هیلث ډیسټریکټ چمن کم دی نه څلور لکه درې څلوېښت زره پنځه سوه یو شپېته د ټوټل آبادی ده، په دغه کې کم ټارګټ پاپولیشن د کم کسان زموږ پولیو ورکو، هغه دوی فیس کړی ده څلور اتیا زره اوه سوه اوه سوه اوه اویا پر بارډر باندې یو داسې ده کنه چې پر بارډر باندې د پولیو ویکسینیشن و ټوټل ات کماشمان کولایان ته ورکو، او ټوټل په دغه علاوه یې نه چې لویان هم دا وایرس وړای سي راوړای سي، هغه موږ وګورتو ماشومان سره لویان ته د پولیو ډراپس ورکو. ځینې کرونیک ریفیوزر ښکار دي، ځینې پټ دي چې ښکار کیږي نه، مور پلار یې پټوي چې خدای په لاسو چلو شپو چاته نه ښکار کیږي نه. نو موږ دا کوشش کوو زموږ کم فیمیل ټیمان دي هغه ځنه ورځي.
خیر آباد سیمه د چمن نیولا اساس سیمه ده چې په خو هم پکې پر پولیو کارکونکو بریدونه سوي دي. د سیمې په روغتیایي مرکز کې کارکونکي عبدالعزیز وایي چې دلته زیاتره خلک ریفیوزل یا انکاری وي، ځکه نو دوی په پولیو کمپینونو او ویکسین کولو کې له سختو ستونزو سره لاس ګریوان وي.
څلور ویکسینیټران په دایو سی کې کار کوو چې دوه دانې پر پیک سایت باندې دي، او دوه دانې چې دغه پر اوټریچ باندې کار کوي. کم وخت موږ اوټریچ کوو نو موږ ته څه مشکلات پدې کې راځي، هغه په دې باندې د باډري علاقه ده، نو د دا وایسه دغه علاقه چې د سره ریفیوزل ده، ریفیوزل یو څه زیات دی، او ریفیوزل چې دی چې کوم وخت موږ د سیشن د پاره ورسو هغه سیشن موږ جوړول، زموږ د جوړېدو د پاره ډیر مشکلات موږ ته پیښې شو هغه سیشن جوړول کې، او بعض وخت سیشن موږ جوړ هم کو په سم ارڅ مشکلاتو باندې په هر څه تکلیفاتو باندې موږ دا سیشن جوړ هم کو، دغه باوجود بیا خلک کښنیان نه راولي بچان نه راولي، خو بیا هم موږ هغه دغه باوجود ډیر کوشش په دې باندې کوو چې دا موږ کور کو، دا علاقه موږ سکیور کو.
چمن د بلوچستان سره د سیمه ده چې د افغانستان له سپین بولدک سره پوله لري. دلته د پاکستان او افغانستان ترمنځ هر ورځ د شاوخوا شل زره کسانو تګ راتګ کیږي چې پکې یو شمېر د ماشومانو هم وي. رفیع الله مندوخیل، وی او ای ډیوا، چمن.
السلام علیکم، زیم وحید چکزئی. په پښتنه سیمه کې پولیو یو شمیر ماشومان وهلی دي. خپل ماشومان د پولیو د ټول عمري رنز نه بچ کی، او په هر مهم کې ورته د پولیو د مخنیوي ساس کی ضرور ورکړي. ډیر مننه.
ګران اوریدونکو او لیدونکو، د نړۍ د یو شمیر د سیمو په سیر کووید 19 یا د کووید وبا په کینیا کې هم په ګڼ شمیر کې خلک د نفسیاتي ناروغو سره مخ کړي دي. د صحت نړیواله اداره وایي چې د کووید د لاسه په ګرد نړۍ کې د نفسیاتي ناروغو چې کومه شمیره ده په هغه کې 15% زیاتوالی راغلی دی. په دې موضوع باندې د ډیوه همکار ارباب محمود علي تاسو ته رپورټ وړاندې کوي.
دا د کینیا د سرخار نیروبی ګر چاپیره په کچا باندې کې اوسې دن کې 15 کلنه الیس وینجو کو دا د وبال وجه د رامخته شو ستونزو له امله د دې 29 کلنه زوی کی مانی په کال 2001 کې خودکشي کړې و. د دې دوه بچو پلار وو.
کاما انګه
که هغه د چانه مدد غوښتي وي نو دا سی به نه وشوي. هغه ته به چا حوصله ورکړې و او د هغه سوچ په بدل کړې وو. په خپل زړه کې د ساتلو په وجه هغه کې منفی سوچونو ځای ونیولو.
پنجو کو وای د کووېډ په وجه د کیمانی روزګار ختم شوی وو. هغه بیا خپل پینټینګ خرڅول شروع کړی وو، خو د کور د خرچو او د دې د کینسر د علاج په وجه هغه ډیر پریشان وو. ونجی کو وای د خودکشی نه لک سات مخ کې هم دوی د یو بل سره ناست وو، خو هغه ډیر خوشاله ښکاری دلو، هیڅ تکلیف یې په مخ نه ښکاری دلو. د کیمانی مور وای په کار وا چې وی ور سره د خپل زړه درد شریک کړي وو، نو کېدل شي داسې نه وو شوی. د کینیا آبادی د 350 میلیونه نه زیاته ده، خو په هیواد کې د نفسیاتو 1500 ماهران هم نشته، ځکه په علاقه کې یو ټولنه رامخته شوه او دوی په خپل سر د یو بل سره د مدد کولو لپاره د اوشیرکا سټرس فری په نامه یو اداره جوړ کړه. د دې ادارې غړی انتونی اونیانګو وای خلک نفسیاتي ناروغي نه مني او هر وخت اداره دبی، او داسې کولو سره بیا د نفسیاتي مسلې ډېرې ژورې شي او اخر دا وي چې خودکشي یا نورې لارې اختیار کړل شي.
A problem half shared is a problem half solved.
په یو مسله کې خبرې وشي نو نیم په نیمه خو هغه ختم شي. مطلب د خبرې دا دی که چا سره هم څه مسله وي او هغه دا خبره چا سره شریک کړي، یا د داسې مسلو سره مخ دی ویډل سره شریک کړي، نو بیا ډېر امکان لري چې کېدې شي د خبرو د لارې ختمېدو پورې خلک د خپلو ابتدایي ارادونه په شا شي او یو نوې لار ورته په نظر راشي. ځکه زه خلکو ته وایم چې د داسې ډلو سره کینی، او کله هم چې مونږه په ډله کې خبرې کړې دي نو مونږ لیدلې دي چې په ډېرو موقعو کې د خلکو سره ډېر مدد شوی دی.
زیاتره صحیح ماهران ګڼي د کووېډ وبا په وجه خلکو کې نفسیاتي مسلې ډېرې رامخته شوې دي. دوی خبرداري کوي چې بیا د دې بد اثرات په هغو سیمو کې لا ډېر لیدل کېږي په کومو کې چې خلک نفسیاتي ماهرانو یا په دې اړه مناسبو مرستو ته رسایي نه لري. د کال 2022 د مارچ په 2 منټه د صحت نړیوال ادارې په پڼه خپور شوی خبر کې ویل شوی دي چې د کووېډ 19 د وبا په وجه په نړیواله کچا په ساډوبه او ژور خفګان کې 50% اضافه لیدل شوی. ارباب محمود علی، وایس آف امریکا، دیوا، واشنگټن.
ګران اوریدونکو، دا د وایس اف امریکا دیوه ده. مننه مو کوو چې زمونږ سره ملګری یې ورزو یو بل مهم رپورټ په لور. د ورلد بینک او هیول تاس نومې نړیوالې ادارې په مرسته باندې په خیبر پښتونخوا کې د انفارمیشن ټیکنالوژي یا آی ټی لخوا ځوانانو ته د شپږو میاشتو او د یو کال تربیتی پروګرامونه ورکول کیږي. په وروستیو کې دغه سي پروګرامونه سره هم رسیدلي دي. دغه ځوانانو تجربه څنګه وا دوی کوم زده کړې کړې دي؟ د ډیور رادیو خبريالې سادیا قاسم شاور سره خبرې کړې.
د شل ادارې کې د آی ټی د عملی زده کړې د تعلیم او مهارت لپاره روان انټرنشپ او د فیلوشپ پروګرامز د زده کړې سره تر سولو باندې د فراغت یا د ګریجویشن یو غونډه وشوه. د چا سدی سید اماروی یو سافټویر انجینر ده، خو هغه شپږ میاشتې د کی پی انوویشن فیلوشپ پروګرام دلاري پلوم بیزل په حکومتي محکمې کې کار کولو موقع موندله.
د دې موږ ته ډیر زیات مطلب ارسمنګ زده کړل چې اوس ریسنتلی موږ فیلوشپ کمپلیټ کړو. زمونږ یو 1 month و شو هو لکه چې موږ اوس چرته ما اوس انټرویوز ورکړی نو هغه کې مطلب زما لا د ریجکشن نه دی راغلی، ځکه چې زما ایکسپیرینس دلته دونه زیات مطلب ښه طریقې سره شوی دی چې آلته زه انټرویو تکینم نو د هغوی ار یو کوېسچن انسر زور کولای شم. هغوی ته چې کوم خپل پروجیکټ ما کوم کار کړی دی هغه زه ویم نو هغوی زه سیټیسفای کولای شم.
هم د 400 سره تعلق لرونکي فاطمه جوهر چې الکتریکل انجینر ده، خو غواړي چې ګرافیک ډیزاینینګ زده کړي، او هم د دې لپاره هغه کی پی سیویک انټرنشپ پروګرام کې برخه واغسته.
بیک گراؤنڈ الیکٹریکل انجینئرنگ کے ہو، ما ہاسٹل چیز نیو اسکلز ڈیولپ کم آغیر پار دا پروگرام ما تر ڈیر ہیلپ فل ہو مالے اپرچونیٹی راکڑے چے ما نیو اسکل ڈیولپ کڑے بل دا چیو دا پروگرام ریموٹ بیس ہو. اکثر دا ڈیر وومین دا پارا راتلل چے دے آغی ہو بیریئر ای نو دا ریموٹ بیس ایکسپیرینس زمونگو شو.
دا کے پی آئی ٹی بورڈ ڈپٹی ڈائریکٹر نازش خان وائی دوی دا زل د صبح زمشوی زلو کې هم جنکوتا آن لائن د آئی ٹی عملی زده کړې موقع ورکړی ده.
تم دې وی کې خپل پریزنس نشي انشور کولې نو غیم آن لائن هغه دغکل انډکل په دې پروګرام کې تم کې باجورد ممند اینڈ 728 ڈفرنٹ چکم دغ دی ایمرجڈ ایریاز پاگی کی مونگا گئی فیسیلیٹیٹ کر اینڈ الحمد للہ دے آر سکسیزفل اگئی نندل دا گریجویشن سیرمنی کے مرا گلی دی
د آئی ٹی د عملی زده کړې تعلیم او د مهارت د دغه پروګرام انتظام کوونکو کوشش دی چې ځوان کل په خصوصي توګه زنانه هم د آئی ٹی شعبې کې پرمختګ وکړي او د دې د لارې خپل کاروبارونه او خپل روزګار هم شروع کړي او داسې د نړۍ نو ځوان کل په شانتي د آئی ٹی شعبې کې پرمختګ وکړي. کیمرامین هاشم علی سره سعدیہ قاسم شاہ، وی او اے دیوا، پېښور.
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون ټولا او به طرفه خبرونه باسونه او چیرلنې کتلې او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی او یابي چینل یو سل درې.
هر ورځ سلیریش ساته.
گران اوریدونکو او لیدونکو د خبرونه په اخیری برخه کې تاسو بوزو متحده عرب اماراتو ته چرته چې د ډیزرت سفاری لوبي کیږي، هغه صحراګانې چې پاغه کې په گاډو باندې قسمه قسم لوبي کیږي، په دغه کاروبار سره په دوبۍ کې او په دغه سیمه کې یو شمیر پښتانه هغه دغه سره تړلی دي، دغه کاروبارونه کوي او رپورټونه وایي چې د کووډ د لاسه دغه کاروبارونه اغیزمن شوي، خو اوس بیا دغه سیمې ته د ډیزرت سفاری دپاره د خلکو ورتګ زیات شوی دی. د ډیوا خبریال عرفان بادر په دې یو خوندور رپورټ را لېږلی.
متحده عرب امارات د سیلګرۍ دپاره ډیر یاد دی او ګڼ شمیر کې سیلګر دلته چکر لراځي. دوبۍ ته راغلي خلک به ڈیزرٹ سفاری خام خا پیجنی په دشتو کې داسی زینو جوړ کړی شوی چې مقصد یې دراتون کو سیلګرو مشغوله وي.
زمو خدا ډیفرنٹ کنټری سره تعلق دی او لکه زمو خپل اگریمنٹ دی، لکه هر کنټری نه موږ سره خلق راځي، لکه مثال کې طور پر د انډین شول، د رشین شول، د مکس دی زمو سره. او سرویس کو زمو دا غره چې مو اول لاټ شوټل نه خپل تعارف ور سره وکړو چې مونږ یو د زمون نومدار او زمونږ نشنلټی دا پاکستان دا. اوس په دوه ټیم کې دلته لزو بیا زمو سره اکټیویټیز دي، لایک بایک رائډز دي او پلس سفاری دا.
دلته پښتانه کارکونکو وای په سفاری کار ډیر خوي، خو د ډرایوینګ مهارت سره خو اخلاق لرونکو ته دلته ډیر په اسانه کار ملويږي.
او سنس 2011 ز په ډیزرت سفاری کې او ډیزرت سفاری داسې فیلډ دی چې لکه د ډیر ښه بینیفیټ ملاویږي، د ډیر ښه چې کوم دی یو پروفیشن دی. او دې کې هغه کسان راځي چې کوم لکه ویل ایجوکیټډ وي یا ایون چې ویل ایجوکیټډ نه وي خو چې هغه ښه ایکسپیرینس وي، ډرایوینګ ایکسپیرینس یې ښه وي او نور چې کوم لکه بیهیویر یې ښه وي، نو هغه په دې فیلډ کې چلیدای شي. او دا یو ډیر ښه پروفیشن دی او ډیر ښه جاب دی.
په ډیزرت سفاری کې د ترانسپورت زیاتره ټیکې د پښتنو سره وي. یو پښتون کارکونکي ویو ویډیو ته صدا سی ویل،
یاره پښتانه خو پکې زمونږ رونه ډیر زیات دي، تقریبا 90% یا 75% دې کار کې چې سمرم دي، د ترانسپورت چې سمرم کار دی هغه پښتنو سره.
ډیزرت سفاری کې نور سوی او سیلګرو ته څه ښودل کیږي؟ د یو کیمپ منیجر ویو ویډیو ته وې
دا مون کار خو دا ډیزرت سفاری دی او سفاری خو بس یو فن دی چې دا ټورست راځي تا مخ کې دی او ډیزرت سفاری کیمپ لای چې بیا مون بوز ولتا کې شوګانې دي، تنورا شو، فایر شو، را بیلی ډانس وی او بوفی ډینر وی.
دروازه سلور بجونه تر مخام نخنو بجو پوری د کیمپونو کې غړ جوړوي. راغلی سیلګر د ډانس سره یو شمیر نور کرتبونه کته شي او بیا گاډو کې دا سیلګر زینو ته بوتلی کیږي او دا سیدا روزګار روان وي. عرفان بهادر.
Thank you.
قدر من اوریدونکو او لیدونکو د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه چې تاسو پر ریډیو باندې اوریدل، په ټلویزیون باندې موکتله، په دې ځ باندې پات اورسیدله. ز بختور شاه سره د پروډوسر سلمان یوسفزی تاسو نه خلم اجازه خښ په خو وختونه مناسب شه، او کوم اوریدونکو یا لیدونکو نه چې دا خبرونه خطا شي وي د وایس اف امریکا دیوا په ویب سایت باندې زمونږ ټول خبرونه لیدلې او اوریدل شي. پدې الله مسپارم، الله پامان.